आज व्यू 360 में पूरी दुनिया में खुद को जमहूरियत का अलमबरदार कहलाने वाले मुल्क की जमहूरियत पर सवाल क्यों, अमेरिका में जमहूरी निजाम तनजुली का शिकार क्यों है, जायजा लेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। गुज़श्ता एक दहाई से दुनिया भर में जमहूरी निज़ाम किसी हद तक जवाल का शिकार है। बैन अल-अक़वामी सतह पर जमहूरियतों पर नज़र रखने वाले मुख्तलिफ इदारों की सालाना रिपोर्ट्स में मुसलसल इस बारे में खबरदार किया जा रहा है। जमहूरियत की बेहतरी के लिए काम करने वाले स्वीडन के इदारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की कल जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि अमरीका में पिछले दो सालों में जमहूरी कारकर्दगी में कुछ बेहतरी आई है। ताहम इस रिपोर्ट में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमले की वजह से मुसलसल खतरात को भी उजागर किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से अमरीका में काबिल एतबार इंतखाबात, शहरी आज़ादियों और सियासी मसावात जैसे आशारियों में जवाल आया है और आज भी आधे से कम यानी तकरीबन सिर्फ 47% अमरीकी समझते हैं कि 2020 के इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना थे और मुल्क में सियासी तकसीम बदस्तूर गहरी है। आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे कि अमरीका जो कि पूरी दुनिया में खुद को जमहूरियत का आलमबरदार कहता है, उसकी अपनी जमहूरियत पर क्यों सवाल उठ रहे हैं। वीओए उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताजा तरीन खबरों, तजियों और दिलचस्प वीडियोस के लिए फॉलो कर सकते हैं। जमहूरी निज़ाम और इंसानी हकूक पर नज़र रखने वाले गैर सरकारी इदारे फ्रीडम हाउस ने मौजूदा साल की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमरीका को एक वफाकी जमहूरियत है जहाँ एक मुतहरक सियासी निज़ाम, कानून पर अमलदारी की मजबूत रवायत, इजहार राय और मजहबी अकायद की आज़ादी समेत वसी शहरी आज़ादियाँ शामिल हैं। फ्रीडम हाउस के मुताबिक अमरीका में सियासी तकसीम, इंतहा पसंद नज़रियात, इंतखाबी अमल में जानबदाराना दबाव और अदालती निज़ाम की गैर मौसर कारकर्दगी की वजह से जमहूरियत तनाजुली का शिकार है। जबकि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक अमरीका जमहूरियत से मुतालिक दर्जाबंदी की जिस फहरिस्त में शामिल है, इस सियासी निज़ाम में मसाइल होते हैं जैसे कि मीडिया पर दबाव, निज़ाम में कमजोरियाँ और लोगों की सियासी निज़ाम में अदम दिलचस्पी। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस यूनिट हर साल एक डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है जिसमें दुनिया भर में जमहूरियतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाता है। 2023 डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक 167 ममालिक में से 74 ममालिक और इलाके ऐसे थे जिनमें किसी न किसी किस्म की जमहूरियत राइज थी। इस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 24 ममालिक ऐसे हैं जहाँ मुकम्मल जमहूरियत है। इस इंडेक्स के मुताबिक 50 ऐसे ममालिक थे जिनमें नाकिस जमहूरियत है और इस फहरिस्त में अमरीका भी शामिल है। 2016 में अमेरिका की दर्जाबंदी मुकम्मल जमहूरियत से कम करके नाकिस जमहूरियत कर दी गई थी जो आज तक तब्दील नहीं हुई। आलमी दर्जाबंदी में अमेरिका की जमहूरियत का नंबर 29 है। इस इंडेक्स में जिन अवामिल और वजूहात की बिना पर 167 ममालिक की जांच पड़ताल की गई है उनमें इंतखाबी अमल, हुकूमत का निज़ाम, सियासी अमल में शिरकत, सियासी माहौल और शहरियों के हकूक शामिल हैं। हालिया बरसों में अमरीकी सियासत में गैर मुल्की मुदाखलत बहुत हद तक खबरों में रही है जिसकी वजह से कौमी सलामती, इंतखाबात की सालमियत और एक ऐसी दुनिया जिसमें रियासतों के मफादात गहरे तरीके से एक दूसरे से जुड़े हैं, इसमें जमहूरियत का असल मतलब क्या है, सब पर सवाल उठाए जाते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में अमरीकी इंतखाबात में गैर मुल्की असर रसूख, उसके जवाबत, खामियों और मौजूदा दुनिया में जमहूरी चैलेंजेस के बारे में जानने की कोशिश की गई है।
2016 के सदारती इंतखाबात में रूसी मदाखलत से लेकर चीनी मिल्कियत वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर गलत मालूमात फैलाने तक अमरीकी सियासत में गैर मुल्की मदाखलत एक मुसलसल तश्वीश बन गई है। लेकिन सियासी अमल में गैर मुल्की मदाखलत के बारे में कानून क्या कहता है? वफाकी इलेक्शन कमीशन जो 1974 में अपनी तश्कील के बाद से इंतखाबी मुहिमों को रेगुलेट करता है, गैर मुल्की शहरियों को किसी भी वफाकी, रियासती या मकामी इंतखाबात में हिस्सा डालने से सख्ती से मना करता है। इसमें किसी भी माली, मशावरती या फैसला साजी के अमल में ऐसे किसी भी शख्स का किरदार शामिल है जो ना तो शहरी है और ना ही मुस्तकिल रिहायशी या कोई गैर मुल्की इदारा जैसे कि हुकूमत, कारपोरेशन या सियासी जमात। इसी तरह कानून उम्मीदवारों या उनके मुआवनीन को भी जानते बूझते हुए इस तरह के ताउन को कबूल करने या इसका तकाजा करने से मना करता है। पाबंदी का मकसद मुल्क की सियासत पर गैर मुल्की असर रसूख को रोकना है। रियासतें मुत्तहिदा अमरीका का ये एक रहनुमा उसूल तब से है जब सुदूर जॉर्ज वाशिंगटन और थॉमस जेफरसन ने उलझा देने वाले इत्तेहाद के खिलाफ खबरदार किया था। لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس اصول پر عمل درآمد زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے. مثال کے طور پر غیر ملکی کارپوریشنز کے ملک میں موجود ذیلی ادارے اگر ریاستہائے متحدہ امریکہ میں موجود ہیں تو انتخابات کے لیے عطیات دے سکتے ہیں اور متعلقہ فیصلے امریکی شہریوں یا مستقل رہائشیوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں. سپریم کورٹ کے سن 2010 کے سٹیزنز یونائیٹڈ نامی فیصلے نے غیر ملکی اداروں کے لیے سپر پیکس کو عطیہ دے کر انتخابات پر اثر انداز ہونے کا ایک اور راستہ کھول دیا, جو کہ انتخابی مہموں کے ساتھ براہ راست رابطہ نہ بھی کر سکیں تو بھی اکثر انہیں انتخابی اہداف کے لیے کام کرتے ہیں. اور ابھی حال ہی میں ایف ای سی نے فیصلہ دیا کہ غیر ملکی عطیہ دہندگان بیلٹ کے اقدامات میں حصہ ڈال سکتے ہیں جو تکنیکی طور پر انتخابات کے طور پر شمار نہیں ہوتے ہیں, لیکن ان میں انتخابات سے متعلق اہم معاملات جیسے کہ کانگریس ڈسٹرکٹس کی دوبارہ ترتیب پر ریفرینڈم شامل ہو سکتے ہیں. کثیر ملکی کارپوریشنز اور عالمی میڈیا پلیٹ فارمز کی باہم جڑی ہوئی دنیا میں غیر ملکی اثر و رسوخ اور ملکی سیاست کے درمیان کی لکیر تیزی سے دھندلی ہوتی جا رہی ہے.
حالیہ کچھ برسوں میں جمہوریتوں کی کارکردگی پر نظر رکھنے والے عالمی اداروں کی رپورٹس میں امریکی نظام میں جمہوری اقدار کی پامالی کی وجوہات بتائی گئی ہیں. ان رپورٹ سے تاثر ملتا ہے کہ اس تنزلی کا آغاز سن 2016 کے انتخابات کے بعد ہوا, جن میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر جمہوری روایات کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا جاتا ہے. لیکن اس سال کے انتخابات میں دونوں سیاسی جماعتوں کے رہنما جمہوریت کو بچانے کی بات کر رہے ہیں.
کاملا اور میں نے آپ سے یہ ثابت کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا کہ جمہوریت امریکہ میں ایک کی جیت کے بدلے دوسرے کی ہار کے نقطہ نظر کو مسترد کرنے کا طریقہ ہے, جس کے مطابق اگر آپ جیت گئے تو میں ہاروں گا, اگر تم کامیاب ہوئے تو میں ناکام ہوں گا, تم آگے بڑھو میں پیچھے رہوں گا. شاید سب سے بدترین بات یہ کہ اگر میں آپ کو دبائے رکھتا ہوں تو خود ابھر سکتا ہوں, بجائے اس کے کہ امریکہ کے ایک بڑے وسیع تر نظریے کو اپنایا جائے کہ اگر ہم میں سے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم سب اچھا کرتے ہیں.
ہم صرف امریکہ کو دوبارہ عظیم نہیں بنانے جا رہے بلکہ ہم امریکی جمہوریت کو دوبارہ عظیم بنائیں گے, ہم اسے واپس لائیں گے. میرے مخالف کاملا ہیرس اور ٹم والز اس کے بالکل برعکس وعدہ کر رہے ہیں. وہ لامتناہی جنگ, کھلی سرحدیں, غیر قانونی تارکین وطن کے لیے ووٹنگ کے حقوق اور صحت کی سہولتیں, قیمتوں پر سوویت طرز کے کنٹرول, سینسرشپ, دہشت گردی کے مقامات سے لامحدود تارکین وطن اور ڈیپ سٹیٹ کے لیے بلا روک اختیارات چاہتے ہیں. اور اب یہ لڑائی ڈیموکریٹس اور ریپبلیکنز کے درمیان نہیں بلکہ کمیونزم اور آزادی کے درمیان ہے, ایک بے حد سنگین لڑائی.
امریکہ کے غیر جمہوری ہونے کی بحث میں کچھ حلقوں کی طرف سے ایک ذکر یہاں کی اعلیٰ عدالت یا سپریم کورٹ کا بھی کیا جاتا ہے, جس کے چیف جسٹس اور 8 ایسوسیٹ ججز کے نام برسر اقتدار امریکی صدر تجویز کرتے ہیں. روایتی طور پر ریپبلکن صدور قدامت پسند اور ڈیموکریٹک صدور لبرل یا ترقی پسند ججز کے نام تجویز کرتے ہیں, اور سینٹ میں سادہ اکثریت سے منظوری کے بعد یہ ججز تاحیات اپنے عہدے پر فرائض انجام دے سکتے ہیں. سپریم کورٹ کے ججز پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ وہ اہم اور متنازع فیصلوں میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی بجائے نامزد کرنے والے صدور کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. اس وقت امریکہ کی اعلیٰ عدالت میں 6 قدامت پسند اور 3 لبرل کہلا جانے والے ججز تعینات ہیں. امریکی ادارے پیو ریسرچ کے اس سال جولائی میں کیے جانے والے ایک سروے کے مطابق امریکی عوام میں سپریم کورٹ کے بارے میں مثبت رائے 3/3 کی کم ترین سطح پر ہے. مجموعی طور پر 51% امریکی عدالت عثمہ کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں. ڈیموکریٹک پارٹی کے محض 24%, جبکہ ریپبلکن جماعت کے 73% حامی سپریم کورٹ کے بارے میں مثبت خیالات رکھتے ہیں. جولائی میں صدر جو بائیڈن نے سپریم کورٹ کے ججز کی مدت 18 سال تک محدود کرنے کے علاوہ دیگر اصلاحات کی بات کی تھی, جس پر ریپبلکن جماعت نے تنقید کی. اس سے پہلے جون میں ریپبلکنز نے سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے سپریم کورٹ کے ججز کے لیے ضابطہ اخلاق اپنانے کی تجویز کے بل کو بلاک کر دیا تھا. دی اکانومسٹ کے علاوہ جمہوریت کے بارے میں عالمی درجہ بندی کی رپورٹس نے امریکہ میں انتخابی نظام, شہری آزادیوں اور حقوق کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا ہے, خصوصاً امریکی حکومت کے مؤثر طریقے سے کام کرنے کی صلاحیت پر. ورجینیا ٹیک یونیورسٹی کی پروفیسر کیرن ہرٹ نے فائزہ بخاری کو بتایا کہ ان رپورٹس میں امریکہ میں جمہوریت کے زوال کے بارے میں یہ تشویش 2016 کے انتخابات اور ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد شروع ہوئی, لیکن اس کی تمام تر ذمہ داری ایک فرد پر نہیں ڈالی جا سکتی.
I think that میں سمجھتی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی سیاسی نظام کے اندر جاری خدشات کا عکس ہیں جو برسوں سے جاری تھے۔ ٹرمپ ان لوگوں کی بات سن پائے جو سمجھتے تھے کہ وہ سیاسی نظام سے باہر ہو چکے ہیں اور چاہتے تھے کہ ان کی آواز سنی جائے اور اس حد تک کہ وہ ان خدشات کے اظہار کا ذریعہ بنے۔ تو ہم ایسی کوششوں کے آغاز کا سہرا ٹرمپ انتظامیہ کو دے سکتے ہیں، لیکن میں کہوں گی کہ جمہوری اصولوں کے زوال کے کچھ ثبوت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ واقعتاً کچھ عرصہ پہلے شروع ہوئے تھے۔ میں اسے 90 کی دہائی سے 21ویں صدی کے ابتدائی حصے میں دیکھتی ہوں، جس میں ریپبلکن پارٹی کے کارکنوں اور ریپبلکن نیشنل کمیٹی نے ملک بھر کے اسکول بورڈز اور قانون ساز اسمبلیوں کے لیے عہدیداروں کو منتخب کرنے کی غرض سے بہت محنت کی، جس کی ایک وضاحت یہ تھی کہ وہ اس قابل ہونا چاہتے تھے کہ ہم خیال لوگوں کا ایک گروپ بنایا جائے جسے پارٹی کی بنیاد پر انتخابی منصوبہ بندی کے لیے تیار کیا جا سکے، اور یہ 21ویں صدی میں جارج ڈبلیو بش کے پہلے انتخاب کے وقت عروج پر پہنچا، اور اس سے بھی زیادہ 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ یہ محض ایک فرد کو اس کی وجہ قرار دینے سے کہیں زیادہ پیچیدہ کہانی ہے۔
جیسے جیسے 5 نومبر کے امریکی صدارتی انتخابات قریب آ رہے ہیں، بظاہر ایک گہری تقسیم اور مایوسی نظر آتی ہے۔ ووٹ نہ دینے والے تقریباً 8 کروڑ امریکیوں کو جمہوری عمل میں حصہ لینے کی ترغیب دینے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
مجھے ملکی نظام کے ڈھانچے پر سوالات کے علاوہ وسیع تر امریکی سیاسی نظام سے متعلق مختلف خدشات نظر آتے ہیں، اور اس کا تعلق امریکی لوگوں کے درمیان مختلف طرح کی تقسیم سے بھی ہے، اور اس کا تعلق جمہوریت کے مختلف نظریات کے لیے لوگوں کی ناکافی حمایت کے علاوہ ان لوگوں کی بات سننے کے لیے رضامندی سے بھی ہے جن سے وہ متفق نہیں۔ مختلف منتخب عہدیداروں اور سول سوسائٹی کے افراد لوگوں کو ایک دوسرے کی بات سننے کے علاوہ ایک دوسرے سے بات کرنے اور ان موضوعات پر غور کرنے کی ترغیب دے سکتے ہیں جن پر وہ نہ صرف متفق ہیں بلکہ مل جل کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔
بروکنگز انسٹیٹیوٹ نے اپنی ایک تحریر میں کہا کہ امریکہ میں ایگزیکٹو اوور ریچ یعنی بے تحاشا صدارتی اختیارات جمہوریت کی زوال کی ایک بڑی وجہ ہے۔ فریڈم ہاؤس نے بھی یہ تنقید کی کہ صدر کے خلاف کارروائی سے استثنا کے عدالتی فیصلے سے ملک کے طاقتور ترین فرد کے ہاتھوں اختیارات کے غلط استعمال کے خلاف احتساب کا عمل کمزور ہو جائے گا۔ کیا یہ تبصرے جائز ہیں؟
میں بالکل متفق ہوں۔ در حقیقت میں سمجھتی ہوں کہ ٹرمپ ایک وجہ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ان چند مشکلات کا واحد سبب ہوں جن کا امریکہ کو صدارتی اور انتظامیہ کے کردار کے حوالے سے سامنا ہے۔ صرف میں نہیں بلکہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ موجودہ امریکی سپریم کورٹ، خاص طور پر استثنا کے مقدمات اور کچھ دیگر قسم کے فیصلے جو اس نے حال ہی میں کیے ہیں، یہ عدالتی نظام کی طرف سے ایک طرح کی بغاوت ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عدالتیں اس بات کا تعین کرنے میں بہت زیادہ ملوث ہیں کہ کون امریکی صدارت کے لیے انتخاب لڑ رہا ہے، امریکی صدر اپنی مدت صدارت کے دوران کیا کرنے کے قابل ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ ہم عدلیہ کو امریکی حکومت کی کمزور ترین شاخ کہا کرتے تھے، ایسا لگتا ہے کہ اب یہ مکمل حقیقت نہیں رہی۔ مزید یہ کہ ہمیں ان مسائل کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو ایک انتہائی منقسم سیاسی نظام میں اور امریکی کانگریس میں موجود ہیں، جو بہت سے کام انجام دینے سے قاصر ہے۔ یہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ یہ معاہدوں تک پہنچنے اور انہیں ایک چیمبر سے دوسرے چیمبر میں منتقل کرنے میں حقیقی نااہلی کا شکار ہے۔
اس سال کیے گئے پیو ریسرچ کے ایک سروے سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کی نصف سے کم آبادی سپریم کورٹ کے بارے میں مثبت رائے رکھتی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے سپریم کورٹ کے ججز کے لیے کچھ اصلاحات بھی تجویز کی جن پر ریپبلکنز نے تنقید کی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ ایک منصفانہ اور غیر جانبدار ادارہ ہے؟
میں کہوں گی کہ شاید نہیں، لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ کبھی بھی منصفانہ اور غیر جانبدار ادارے کے طور پر بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ اس عہدے پر کسی کے لیے بھی یہ تقریباً ناممکن ہے۔ مقدمات سپریم کورٹ تک نہیں پہنچتے جب تک کہ وہ بہت مشکل اور پیچیدہ نہ ہوں اور جس سے بڑی تعداد میں لوگ متفق نہیں ہوں۔ تاہم میں سمجھتی ہوں کہ یہ امریکی تاریخ کا وہ دور ہے جس میں صدارتی عہدے کے لیے منتخب ہونے والے افراد امریکی سینٹ میں ان کے شریک پارٹنر جس قسم کے لوگ امریکی سپریم کورٹ تک پہنچتے ہیں، ان کی سوچ کسی حد تک زیادہ متعصبانہ اور نظریاتی بن چکی ہے۔
ان رپورٹس میں امریکہ کئی سالوں سے شہری آزادیوں کے زمرے میں کم پوائنٹس سکور کرتا آیا ہے۔ آپ کے خیال میں اس ملک میں کون سی آزادیاں خطرے میں ہیں؟
مختلف شعبوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ان میں ایک ایسے گروہ جنہیں شیطانی بنا کر پیش کیا گیا ہے، جیسے ٹرانسجینڈر لوگ، LGBTQ کمیونٹی اور بہت سے دوسرے لوگ۔ قدامت پسند لوگ اس فہرست میں بعض قسم کے قدامت پسند مذہبی عقائد کے لوگوں کو شامل کریں گے۔ دوسرے اس میں غیر قانونی ورکرز اور ایسے لوگوں کو شامل کریں گے، وہ لوگ جو تارکین وطن کے طور پر امریکہ آئے ہیں۔ کمزور گروہوں کا پورا ایک سلسلہ اس زمرے میں آتا ہے، جن کے کچھ شہری حقوق اور شہری آزادیوں کا مکمل طور پر تحفظ نہیں کیا گیا۔ محنت کش طبقے کو دیکھیں تو ملک بھر میں کئی امریکی ریاستیں ہیں جنہوں نے سرکاری ملازمین کے یونین سازی اور ہڑتال کے حقوق کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔
امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں نومبر میں ہونے والے انتخابات کی ساکھ پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں. یعنی انہیں یہ پریشانی ہے کہ ووٹرز کی رجسٹریشن، ووٹنگ، ووٹوں کی گنتی اور تصدیق کے عمل اور مستقبل میں سامنے آنے والے اسی نوعیت کے دیگر سنگین مسائل سے کیسے نمٹا جائے گا. وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
ڈیموکریٹس ریپبلکنز پر الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ ووٹرز کی پولنگ اسٹیشنز تک رسائی کم کرنے اور انتخابی نتائج کی توثیق کو روکنے کے منصوبے بنا رہے ہیں. دوسری طرف ریپبلکنز کو شبہ ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی ایبسنٹی ووٹرز کے بیلٹس میں ٹیمپرنگ، ووٹنگ مشینوں میں گڑبڑ اور فہرستوں میں نااہل ووٹرز شامل کرنے کے لیے سرگرم ہیں. ریپبلکن صدارتی امیدوار اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2020 کے انتخابات میں شکست کے بعد نتائج بدلنے کی کوششوں پر فوجداری مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں.
الیکشن میں دھاندلی ہوئی، اسے چرایا گیا.
ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار اور موجودہ نائب صدر کاملا ہیرس ٹرمپ پر انتخابات کی ساکھ کو ٹھیس پہنچانے کا الزام عائد کرتی ہیں، اور ساتھ ہی وہ امریکی بنیادی اصولوں کی پاسداری کا عزم بھی دہراتی ہیں.
ہم پرعزم ہیں قانون کی حکمرانی سے صاف و شفاف انتخابات تک اقتدار کی پرامن منتقلی کے لیے.
وفاقی ادارے 6 جنوری 2021 کے واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اقدامات میں مصروف ہیں، جب ٹرمپ کی شکست سے ناخوش ان کے حامیوں نے کیپٹل ہل پر چڑھائی کر دی تھی. لیکن کیا ان تیاریوں سے انتخابی شفافیت مزید بڑھے گی؟ 104 سال سے قائم لیگ آف ویمن ووٹرز کی چیف ایگزیکٹو سلینا اسٹیورٹ جیسے بہت سے اسٹیک ہولڈرز اس بارے میں پر امید ہیں.
میرے خیال میں دیکھنا اور انتظار کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، الیکشن کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لوگ اس بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں، کیا احتجاج ہوتے ہیں اور کیا احتجاج حد سے تجاوز کر کے پرتشدد ہو جاتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا.
فیڈرل الیکشن اسسٹنس کمیشن کے چیئرمین بین ہوولینڈ کے مطابق اس سال سسٹم اب تک ٹھیک کام کر رہا ہے.
ہم پہلے ہی کئی پرائمریز کرا چکے ہیں، اس سال دونوں صدارتی پرائمریز، پھر اسٹیٹ پرائمریز اور اسی طرح دیگر، تو الیکشن حکام کی اس سیزن میں پہلے ہی بہت پریکٹس ہو چکی ہے اور ہم نومبر میں اچھی تیاری کے ساتھ جائیں گے.
Election officials in Champaign County struggled to get results out last night after
ریاست الینوائے کی شیمپین کاؤنٹی میں مقامی ریپبلکن پارٹی نے 2020 کے الیکشن میں کوشش کی تھی کہ عدالتی کاؤنٹی کلرک ایرن ایمنز کو ڈاک سے موصول ہونے والے بیلٹس کی گنتی سے روک دے.
جج نے ان کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے مجھے گنتی جاری رکھنے دی تھی، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی تھی بالکل اسی طرح جیسے وہ ملک بھر میں دیگر جگہوں پر کر رہے تھے.
ایمنز کا کہنا ہے کہ ڈرانے دھمکانے اور قانونی کارروائیوں کے خدشات کی وجہ سے ملک بھر میں کئی الیکشن عملے اور اداکاروں نے کام چھوڑ دیا ہے.
اس سے بہت نقصان ہوا ہے اور یہ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کا باعث ہے جو یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ جمہوریت کے ہراول دستے کے طور پر ہمیں وہ سپورٹ نہیں مل رہی جس کی ہمیں ضرورت ہے.
ریاست میزوری کی سینٹ لوئی کاؤنٹی کے الیکشن ڈائریکٹر ایرک فری کے بقول یہ بہت ضروری ہے کہ امیدواروں، پارٹی عہدیداروں اور عام لوگوں کو یہ دیکھنے کی دعوت دی جائے کہ سسٹم کس طرح کام کرتا ہے.
ڈاک سے آنے والے ووٹوں کو کھولنا، ان کی گنتی کا اندراج، ووٹنگ اکوپمنٹ کی ٹیسٹنگ، ہاتھوں سے دوبارہ گنتی، الیکشن کے بعد آڈیٹنگ، یہ سب کچھ لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے.
سینٹ میں ریپبلکنز کی قیادت ایسی قانون سازی چاہتی ہے جس میں ووٹ رجسٹریشن کے وقت شہریت کا ثبوت فراہم کرنا لازم کیا جائے. یہاں کیپٹل ہل میں اکثر ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ قانون میں پہلے ہی غیر ملکی شہریوں کے لیے فیڈرل الیکشن میں ووٹ دینے کی اجازت نہیں، اور ان دعووں کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن بہت بڑی تعداد میں ووٹ دے رہے ہیں. اسٹیو ہرمن کی رپورٹ کے ساتھ ہمیر بن ریاض، وی او اے نیوز.
امریکی جمہوریت میں زوال کی وجوہات پر مزید بات کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جانز ہاپکنز یونیورسٹی سے منسلک سید محمد علی. علی، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. دنیا میں جمہوری اقدار پر نظر رکھنے والے تقریباً سبھی اداروں کی طرف سے امریکہ میں جمہوریت پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. کیا بڑے خطرات ہیں امریکہ میں جمہوریت کو؟
ایک تو یہ جو کشیدگی اتنی پھیلی ہوئی ہے امریکہ میں، سب سے بڑا تو خطرہ یہ ہے کہ الیکشن ہو بھی گئے تو اس کے بعد بھی یہ جو کشیدگی ہے یہ ایک دم ابھر کر سامنے آ گئی ہے پچھلے 4-5 سالوں سے. مگر اگر آپ دیکھیں تو کئی دہائیوں سے جو فیڈرل حکومت کی اوور ریچ ہے، اس کے خلاف جو ایک قسم کی بے چینی ہے ملک میں، بالخصوص ایسے علاقوں میں جہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ترقی نہیں پہنچی، جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ باہر کے ممالک سے لوگ آ رہے ہیں اور ان کے حقوق چھین رہے ہیں، اور اس طرح کی ساری باتوں کو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں، تو یہ جو گفتگو ہی ہے یہی بڑی ڈینجرس ہے. اب دیکھیے نا وہ جو ابھی جے ڈی وینس نے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جی یہ تو آ کر ہمارے پیٹس کو بھی کھا جاتے ہیں. اب یہ جب جس اس طرح کی جو گفتگو ہوتی ہے, یہ الیکشنز جب ختم بھی ہو جائیں گے تو یہ ایسی باتیں جو ہیں جب یہ پبلک ڈسکورس میں آ جاتی ہیں تو ایسی باتیں دور کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے. تو یہ جو تنگ نظری ہے جو الیکشنز کے ارد گرد ہمیں نظر آ رہی ہے, سب سے بڑا مسئلہ تو امریکی جمہوریت کے لیے یہ ہے.
تو اگر ریاستی ادارے جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اپنے دائرہ اختیار اور آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کر رہے ہیں تو پھر جمہوری روایات کو نقصان کیسے پہنچ رہا ہے؟
یہ تو مطلب ڈیموکریٹس تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیو پروسیس آف لا ہو رہا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو اتنی اب ان کے خلاف سزائیں سنائی جا رہی ہیں اور جوڈیشری ہیں تو پرو ایکٹیو بہت ہوئی ہوئی ہے. لگ تو یہ رہا ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ ہر قسم کی کوشش کر رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ڈسکریڈٹ کرنے کی. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو وچ ہنٹ ہے میرے خلاف, اور بہت سارے ریپبلکنز بھی جو ہیں 30% سے زیادہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ادارے ہیں لوڈڈ ہیں. مطلب جو ہم باقی ممالک میں سنتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گرفت میں ہے جوڈیشری, یا اور ممالک میں, دنیا کے ممالک میں, پاکستان میں, تو یہ اس طرح کے خدشات جو امریکہ میں تو تھا کہ جی سیپریشن آف اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہے, چیکس اینڈ بیلنسز ہے, تو اس طرح کی باتیں سامنے آنا امریکی جمہوریت کے لیے جو چوکی دار بنتا ہے جمہوری نظام کا پوری دنیا میں, اس طرح کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور پھر ایک جوڈیشری میں امریکہ کا یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ ایک جج تعینات ہو گیا تو وہ پوری زندگی جو ہے وہ جج رہے گا.
اور جو جوڈیشری کے مسائل بھی ہیں علی, ایک چیز میں چاہوں گا کچھ اور پوائنٹس بھی ہم ایڈریس کرتے چلیں. ایسے وقت میں یہ صدارتی انتخاب ہو رہا ہے جب امریکہ کے اندر سیاسی تقسیم کافی گہری ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ نظام میں اتنی سکت ہے کہ عوام کا اعتماد انتخابی عمل پر برقرار رہے پوسٹ الیکشن اگر دیکھتے ہیں تو؟
مطلب یہ تو ہے نا کہ امریکہ جیسے ملک میں جتنے وسائل ہیں اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کے پاس بھی اتنے وسائل ہیں, اور ایک سطح پر تو امریکی اسٹیٹس جو ہے وہ جو اس میں ایک جو کوئرسیو پاور ہے امریکن اسٹیٹ میں وہ تو ان میچڈ ہے. حالانکہ وہ کوئرسیو پاور زیادہ تر بین الاقوامی سطح پر اپلائی کی جاتی ہے, بٹ کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ پولیس اسٹیٹ بھی ہے امریکہ. اور جو پچھلی بار ہوا کیپٹل پر حملہ ہوا, اس بار یقیناً پروسیجرز جو ہیں وہ اتنے الرٹ پر ہوں گے کہ اس طرح کا سانحہ نہ ہو. مگر دوسری طرف یہ خطرات بھی ہیں کہ یہ پراؤڈ بوائز اور جو ویسے ایک غصہ ہے, اور ٹرمپ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جی میں ہار گیا تو میں تو الیکشنز کے ریزلٹس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ یہ تو ہونی ہی ناانصافی ہے.
تو یہ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ فیول کر رہی ہیں اس کو. تو جمہوری نظام میں آزاد میڈیا کا ایک کردار ہوتا ہے, انتخابات میں امریکی میڈیا کا کردار کتنا مثبت ہے, اور کیا جمہوری نظام کی مضبوطی میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے امریکی میڈیا؟
ہو, مگر وہ جو آلٹرنیٹو فیکٹس ہیں وہ تو اگر آپ دیکھیے نا, 10 منٹ آپ فاکس نیوز لگا کر دیکھیں اور 10 منٹ سی این این لگا کر دیکھیں یا سی این بی سی دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو ذرا رائٹ لیننگ ورسز سی این این بھی سینٹرسٹ ہی ہے. اگر آپ ڈیموکریسی ناؤ لگا کر دیکھیں جو ذرا لیفٹ لیننگ مطلب مین اسٹریم نہیں ہے اتنے چینلز, تو آپ کو بالکل مختلف قسم کی کہانیاں نظر آئیں گی ایک ہی انسیڈنٹ کے بارے میں. اور پھر سوشل میڈیا جو ہے وہ تو ایک اور بلا ہے. اب یہ جو ٹروتھ سوشل ہو گیا اور جو باقی ہم دیکھ رہے ہیں اب جے ڈی وینس وغیرہ بھی اس طرح کی جو فالسہڈز ہیں مائگرنٹس کے بارے میں وہ کیسے پھر ایمپلیفائی ہوتے ہیں.
سو بیسیکلی ڈائیورسیفائیڈ میڈیا یا ڈائیورسیفیکیشن, جی ڈیوائڈیڈ اوپینین اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں میڈیا میں بھی اور سوسائٹی میں بھی ہے. بہت شکریہ علی آپ کا, اس وقت آپ ہمارے ساتھ تھے اور امریکی جمہوریت پر بات کر رہے تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں ناظرین آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
ډیوی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیوی ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کې ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کې ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. مهم خبرونو سرته کې اوري. په لبنان کې د مخابرو چاودنې. په لبنان کې د پیجرونو یا شخصي مخابرو ناڅاپي چاودنې د پراخو غبرګونونو سبب شوي. امریکا وایي د مخابرو په چاودنو کې لاس نه لري. په افغانستان کې د بشري حقوقو زیانونه. د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه وایي د حاکمو طالبانو لخوا په پوهنه محدودیتونه او بندیزونه د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. او د افغانستان او ارجنټاین ترمنځ د فوتسال سیالي. د فوتسال نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان د فوتسال ملي ټیم نن چهارشنبه خپل دویم سیالي د ارجنټاین د ټیم سره لري.
سلامونه ستړي مشینن چهارشنبه ده د سنبلې د میاشتې 28مه او د سپتمبر 13مه نیټه ده. تاسو د امریکا او نړۍ مهم خبرونه ګورئ او اوري هیله ده چې خبرونه در سره وګورئ، ځکه په لبنان کې د پیجرونو یا مخابرو د چاودنو او د امریکا دریز په اړه معلومات د خپل همکار سمیع الله جلال زین اخلم او د افغانستان په وضعیت به د ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو د غونډو واندېښنو ارزونه به د خبرونې د میلمه چې د نړیوالو چارو څیړونکي محمد هاشم وحدتیار صاحب دې را سره به خبرونه کې یو نظر به ولرو. او د فوتسال نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان د ملي ټیم د دویمې لوبې چمدا شیبه روانه ده. تازه حالې د خپل همکار قدیر مشرف ناورم خو لږه شیبه وروسته. تاسو ټول تستړي مشوي ما سره اوسئ. ترنو لیدونکو لکم چې واوریدل، په لبنان کې د سیشن بې پروز یعنی پرون د پیجرونو یا مخابرو د چاودنو وروسته پراخ غبرګونونه څرګند شول. د امریکا حکومت وایي چې په لبنان کې د مخابرو په چاودنو کې لاس نه لري او نه هم ترې خبر دي، او کرملین خبرداری ورکړی چې په لبنان کې دا پیښه کولی شي په منځني ختیځ کې د پراخې جګړې د رامنځته کېدو سبب شي. وروستی حال به د خپل همکار سمیع الله جلال زین واخلم چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه برا سره یې پروګرام کې. جلال زین صاحب، دا د پیجرونو یا د مخابرو د ناڅاپي چاودنو په اړه خبر او زیاتې څه دي؟
پښتا صاحب سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. خبرګونونه خورا زیات راغلي دي، اما تازه خبر دا دی چې د رویټرز خبری اژانس شیبي مخکې ویلي دي چې د لبنان حزب الله ډلې ویلي دوی د اسرائیلو یو لړ نظامی تاسیسات او زغروال په راکټونو وشته دي. ښه، په دې اړه خبرګونونه زیات دي، اما لبناني چارواکي وایي چې د پیجرونو په چاودنو کې تر اوسه 10 کسان وژل شوي دي او تر 3000 زیات ټپیان دي. راپورونه دا هم وایي چې په دې چاودنو کې جیک پوډي د حزب الله غړي او د لبنان لپاره د ایران استازي ټپي شوي دي. د امریکا د بهرنیو چار وزیر انتونی بلینکن نن په مصر کې او پرون د یاد وزارت ویان دلته په واشنگتن کې دوړ وویل چې اصلا امریکا له دې پیښو خبره نه ده او په دې اړه په څنډه پوهیږي او لاس هم په دې پیښو کې نه لري. خو بلینکن وویل چې دوی په دې اړه د تحقیقات او پلټنو غوښتنه کوي. کرملین بیا په لبنان کې د پیجرونو په مسله باندې خبرګان کودلې، غویل دي چې دا پیښه کولای شي په سیمه کې د وی پراخې جګړې لامل شي. خو کرملین ویلی دی چې باید په دې اړه پلټنې وشي او د دې پیښې عاملین روښانه شي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان بیا د لبنان د صدر اعظم سره خبرې کړې، په دې پیښې خفګان ښودلی دی. خو ویلی دی چې سیمې ته د جګړې د پراخېدو په اړه د اسرائیلو هڅه خطرناکه ده. یوه لبناني سرچینې او یوې بلې سرچینې رویټرز خبري اژانس ویلي دي چې دغه پیجرونه څو میاشتې مخکې د دوی لخوا وارد شوي وو، خو د اسرائیلو استخبارات او موساد په دې دستګاو یا مخابرو یا وسیلو کې انفجاري توکي ځای پر ځای کړي دي. اسرائیلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
جلال زین صاحب، تاسو ښاغلی بلینکن یاد کونه، یعنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هغه هم سیمې کې دی او د سفر یو هدف هم په غزه کې اوربند ښودل شوی و. آیا د سفر او د لیدونو او خبرو تازه جزئیات څه خپره شوي کنه؟
اشتا صاحب، انتونی بلینکن بالکل نن په مصر کې د مصر د جمهور رئیس او د بهرنی چارو وزیر سره وکتل. لدې ملاقاتونو وروسته بلینکن د مصر د بهرنی چارو وزیر سره په یو خبري کانفرنس کې را څرګند شو او د وویل چې په تیره یو نیمه میاشت کې په غزه کې د اوربند په خبرو کې پرمختګونه راغلي دي. بلینکن وویل چې د 13 مواردو څخه په 15 مواردو باندې موافقه شوې ده او په کار ده چې په پاتې درې نورو موارد باندې هم موافقه وشي. له دغه درې مواردو څخه یو مورد چې د اختلاف وړ دی او اسرائیل مخالفت ورسره کوي، هغه د غزې او د مصر ترمنځ پروت کوریډور یا لار چې فلادلفی نومیږي، د دې لارې د کنټرول مسله ده. اما د مصر د بهرنۍ چارو وزیر نن وویل چې دوی د خپلو سرحداتو په مسله کې هیڅ ډول تغییر نه مني. راځي د بلینکن د خبرو یو برخه وګورو.
We're focused on
مونږ د اوربن پټینګولو متمرکز یو. زه فکر کوم دا به همدارنګه د اسرائیل په شمال او د لبنان په سوایل کې د وضعیت د خوالی او د داسې چاپیریال پرامنځته کېدو کې مرسته وکړي چې لمخې خلک په لسګونو زره بې ځای شوي کسان په اسرائیل او د لبنان په سوایل کې وکړای شي، په اطمینان سره خپلو کورنو ته راستان شي. دا په ښکاره ټولو ښکېلو اړخونو ته د مخ په وړاندې تګ لپاره غوره لاره ده. بنان بیا وایم دا د ټولو لپاره ډیره مهمه ده چې د داسې اقداماتو څخه ډډه وکړي چې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي.
دا یو کال مخکې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل وروسته سیمې ته د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر لسم سفر دی، خو معمولا دی په دې سفرونو کې د اسرائیلو د چارواکو سره هم ګوري، خو په دې سفر کې تر اوسه نه دی ویل شوي په رسمي ډول چې دی به د اسرائیلو د صدر اعظم سره ګوري کنه. آشنا صاحب
مننه جلال زی صاحب د معلوماتو نه. کور ودان. درنو لیدونکو، په تاشکند کې د افغانستان د فوتسال د نړیوالې لوبې تازه حاله مخلو، خو د یوې لنډې وقفې وروسته هیله ده موږ سره اوسئ. پام وکړئ، د افغانستان په اړه وضعیت ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن چهارشنبې یعنی همدا نن د سپتمبر 13 په محلي وخت د سهار 10 بجې یعنی د نیویارک په وخت باندې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه پیل کړې ده. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې د یوناما مشر روزا اوتنبایو په افغانستان کې د روان وضعیت، په تیره د ښځو وضعیت او د طالبانو د امر بالمعروف نوي قانون په اړه د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانو میرمنو د اروپایي ټولنې پارلمان نه غوښتنه کړې ده چې د طالبانو په وړاندې په مبارزې کې د افغانو ښځو ملاتړ وکړي. او د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د خانه بندیز او محدودیت د افغانستان راتلونکي زیانمنوي.
د اروپای ټولنې پارلمان ته په وینا کې یو شمیر افغان میرمنو په افغانستان کې دننه او بهر د افغان میرمنو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او له اروپای ټولنې څخه غوښتي چې هغه ارزښتونه ته چې اروپایان پرې باور لري او پرې اعتماد کوي او هغه هڅې او پرمختګونه چې په تیرو شلو کلو کې په افغانستان کې په ګډه ترلاسه شوي جبران کړي.
فکر کوم اوس اروپای پارلمان او اروپای هیوادونو ته پکار ده چې بیا فکر وکړي او نو کړی چې له چا سره دریږي او څه غواړي چې وکړي. دا یوازې د افغانستان پاړه نه ده، دا د ارزښتونو پاړه ده، د اروپایانو د فکر پاړه ده، د هغو نوښتونو او هغو ارزښتونو پاړه ده چې دوی بنسټ کې خود شي. مونږ ورته برابري وایو، مونږ عدالت غواړو، مونږ د ښځو حقونه غواړو، چې مونږ ورته بشري حقونه وایو.
یو شمیر په دې باور دي چې باید پر طالبانو لا زیات فشار راوړل شي.
I think that فکر کوم د اروپای ټولنې له خوا د څار نړیوال میکانیزم رامنځته شي، څو وکول شي په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سرغړونې مستند کړي. دا د حساب ورکولو او پر طالبانو د زیات فشار د راوړلو لپاره ښه وسیله ده.
بل اخوا د بشري حقوقو څار سازمان ویلي طالبان په بشپړ توګه لزده کړو د نجونو په بې برخ کول سره په سیستماتیک ډول د ښځو پر حقوقو برید کوي او په دې کار سره د افغانستان د پوهنې سیستم او خلکو ته اوږدمهاله زیان رسولی دی. دغه سازمان سه شنبه د سپتمبر په 13 شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبان د بندیز د درې کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي د بندیز یو ناوړه جنسیتي تیری دی چې د افغانستان په ښوونیز نظام کې جنسیتي نابرابري بنسټیز کوي. په ورته وخت کې لزده کړو بې برخې یو شمېر نجونو وای د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیا هم له منځه وړي.
پس شبدن مراکز آموزشی در این مدت برای ما دختران خیلی سخت و چالش برانگیز بود. در این مدت ما خیلی از فرصت های آموزشی اجتماعی و اقتصادی را از دست دادیم. از آنجایی که آموزش تنها راه تفسیر فردی و اجتماعی است، فعلا نیمی از جامعه از مشارکت فعال در آینده کشور خودان محروم هستند. ما امیدوار هستیم که دوباره شرایط تغییر کنند، مکاتب باشه و تا ما بتونیم با تحصیلات خود ادامه بدیم.
په البانیا کې د افغان میرمنو د وی لوی غونډې د پایتریستوس سره هممهاله د افغان میرمنو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري ویلي چې افغان میرمن د افغانستان په دننه او بهر کې د طالبان د نوې ملسیزې د فراتی سیاستونو په وړاندې د تنظیم کېدو په حال کې دي.
په داسې حال کې چې طالبان د جنسیت پر اساس زورونې تګلارو ته دوام ورکوي او د نوې ملسیزې افراطي تګلارو ته ورستنیږي، افغان میرمنې په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو ځایونو کې راټولیږي تر څو وښيي چې دوی د خپلو حقونو په دفاع کې زموږ نه حساب غواړي.
پر افغانستان طالبان تر بیا واکمنې وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو پر زده کړو هر ډول بندیز لګول شوی دی. د یونسکو د شمیرو له مخې اوسمهال 2.5 میلیون نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي، خو طالبان وایي چې دا بندیز تر امر ثانی پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
د ملګرو ملتونو د غونډې او د افغانستان په وضعیت د اندېښنو په اړه د نړیوالو چارو د څیړونکي او مبصر محمد هاشم وحدتیار صاحب نظر اخلم چې په خبرونه کې را سره دی. وحدتیار صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر باندې دا اوس چې د امنیت شورا غونډه روانه ده او درې میاشتنی راپور د افغانستان په وضعیت په کې وړاندې کیږي، دا څومره مهم دی؟ اول غواړم دا واورو.
مننه. مهمه دا ده چې دلته د ملګرو ملتونو کې د دنیا لوی قدرتونه او بیا بخشو د هغوی خاص استازو چې په ملګرو ملتونو کې دي چې دا بیا د افغانستان په اړوند قضیې چې دوی اوري، بیا دوی راپور ورکوي خپلو مرکزونو ته، هغه که په مسکو کې اوسېږي، بیجنګ، لندن، برلین، واشنګټن ډي سي کې که اوسېږي، هغوی ته راپور ورکوي. هغوی د هغې پر اساس به د افغانستان اړوند د هر هیواد چې اوسېږي هغه په مورد کې دوی بیا خپلې پالیسیانې جوړوي، خپل موقفونه اعلانوي چې دوی موقف به د طالبانو سره په خصوص د خبرو تعامل یا د هغوی باندې تحریمونه یا هر څه چې اوسېږي هغې پر اساس به خپل پالیسیانې جوړوي.
نو د دې دومره اندېښنو مقرر وړاندیزونو سره چې د ملګرو ملتونو د یوناما د دفتر په شمول نور نړیوال سازمانونه هم وړاندې کوي، په افغانستان کې د طالب حاکمان ولې چلن نه بدلی؟
اول خدا ستر چې د ملګرو د طالبانو په قدرت رسیدل سره هغه فکر چې طالبانو خپل کړی دی، چې فکر کوي چې ټوله دنیا یې ماته کړی دی، او داسې یو سلسله مغرورانه برخورد دوی د مسایلو سره کوي، که هغه نړیوال مسایل اوسېږي که سیمه ییز مسایل، که داخل د افغانستان کې هم اوسېږي. ځکه په قطر کې طالبانو مشرانو ماته په خپله مو وي او بار بار به وي چې دوی به طالبان په قدرت ته نه راولي، بلکې یو اسلامي نظام به وي. اما د دوی جنګیالي چې کله په جګړې کې د نتیجې کې کابل ته رسېږي، هغوی بیا اوس خپل دریځ خپلوي چې هغوی په زور قدرت ته رسېدلي او دوی طالبان یوازې طالبان باید په قدرت کې پاتې شي. دویم مسله دا ده چې دوی فکر کوي چې نړیوال اوس بوخت شوي دي، د نړیوالو نورو نړۍ نورو نورو مسالو نه باندې، اوس به نړیوال بیرته بیا افغانستان کشالې ته راونګرځي. خو مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې هر کله چې داسې کړنې ترسره کیږي او 40 میلیونه نفوس تر فشار لاندې نیول کیږي، بیا 40 میلیونه نفوس هم مجبور دي چې خپل تصمیمونه ونیسي.
همدا شیبه چې موږ تاسو هم خبرې کوو د امنیت شورا کې د افغانستان په اړه ځنې مهم بحثونه روانم دي، او یو مهم بحث دا وشو چې د بشري حقوقو په څانګه کې د ملګرو ملتونو رئیس سیما بهوس هغه یو یادونه وکړله چې هغه د خبرو اخیری ټکی دا و چې د افغانستان په اړه ملګري ملتونه باید خپلې ژمنې تازه کړي، د افغانستان د ولس سره په مختلفو لارو سره د ښځو د متشبثو ښځو سره د تعلیم په برخه کې او نورو برخو کې کومک زیات کړي، او تر څنګ د نوو اقداماتو وي فرصت شته دی. فکر کوي چې د امنیت شورا د حاکم طالبانو په وړاندې په کم اقدام لاس پوري کې فکر کوي؟
زه فکر کوم درې ډېر مهم اقدامونه لا اوس هم ترسره شوي دي او نور هم ترسره کیږي. یو دا ده چې طالبان په شدت سره کوشش کوي چې په ملګرو ملتونو کې هغه د افغانستان استازیتوب ترلاسه کړي، او په دې بحثونه هم وو او نور به دا په دې تاثیر ولري چې د استازیتوب به ورنه کړي. دویم دا ده چې ډېر په شدت طالبان کوشش کوي چې نړیوال خوا افغانستان او طالبان سره تعامل وشي او په رسمیت پېژندنې بحث وشي. دغه موضوع نوره د نړیوالو نه په اجنډا کې شته، نه به په دې نړیوال بحث وکړي. آخرینه موضوع درېیمه سره دا ده چې په نږدې راتلونکو کې د اتحادیې اروپا یو ناسته ترسره کوي، څلور څلوېښت هیوادونه چې کله یو ځای کېږي. یو مهمه مسله به دا وشي چې په اروپا کې د افغانستان سفارتونه هغه وتړي او یا طالبانو ته وسپاري. دا به په دې هم تاثیر وکړي چې هغوی به په خپلو پرېکړو کې بېرته له سره غور وکړي چې دا به طالبانو ته نه سپاري.
دا د یوناما د موندنو په اساس باندې د طالبانو د حاکمیت په اړه یو نظر یا تبصره دام کړی ده چې په دې موندنو کې البته چې وي طالبانو رهبري کې د کابینی وضاحت نشته چې څوک څه کار کوي، بلکې حاکمیت تر ډیره هغه چا سره دی چې امیر دی او د قندار نه فرمانونه ورکوي، چې دا وي یوه منظمه طریقه نه ده چې څوک تعقیب کړلی شي. فکر کوي دا موضوع ډیره په دې مطبوعاتو کې مطرح شول چې طالبان خپل منځ کې اختلافات لري، په همدې وجه باندې نشي کولای چې د نړیوالو او د افغانستان د خلکو هغه استی غوښتنې ومني، خاصتاً د ښځو د تعلیم په برخه کې او کار برخه کې. ستاسو باور په دې اړه څه دی؟
ډیری طالب وزیران او طالب مشرانو په قطر کې او اوس هم کله کله چې په مجلسونو کې ما په خپل ته نوریدلی دي چې هغه شدید طرفدار دي چې خځې دي او جنکې دي حجاب کې هم مکتب وي هم د کار وکي، د خپل سرګندول دي کې چې طالبانو په منځ کې اختلافونه شته دي. مهمه مسله ده چې اوسنی وزیران په کابل کې کله چې دوی په جګړه کې بوختو اوله خبره دوی کوله، اوس معادله سرچپه شوې ده. پالیسي جوړول کې د طالبانو 15 کس په قندهار کې چې هغه پالیسي جوړوي مجبور دي چې کابل حکومت هغه نه اطاعت وکړي او هغه اجرایی کړي، ځکه اوس نور هغه انتحاری کته او د جګړې ماشینونه نتیجه نه ورکړي. اوس پالیسی جوړول کې چې په قندهار کې دي هغه تاثیر لري. خو دین معلومیږي چې کچته دغه پروسه سختګیرانه پالیسی یعنی نور هم وزشي دا بلاخره په دین نتیجه کېدلی شي چې د کابل کې د طالبانو حکومت د کندهار کې طالبانو پر حکومت پر وړاندې سخت تصمیمونه ونیسي.
محمد هاشم وحدتیار صاحب ستاسو د حضور نه ډیره مننه او دا چې خپل نظریات هم شریک کړل. د افغانستان په تړاو یو بل راپور هم لرو. ټاکل شوی دا چې په لندن کې د افغانستان سفارت د سپتمبر په 10 یعنی 2 ورځې وروسته وتړل شي. زمونږ همکار قاسم خان مندوخیل د دې سفارت تاریخي فعالیتونو او شالی تکتنه کړې په ګډه ګورو.
د لندن په ساوث کینزینګټن کې د افغان سفارت دا ودانۍ په 1943 کال جوړ شوې چې هغه مهال تر لومړی افغان انګلیس جګړې پس امیر دوست محمد خان په دوهم ځل د افغانستان ټول واک شو. لکه څنګه چې په 19مه پیړۍ کې برتانوي ښکېلاک افغان خاورې ته ورڅکېدلې و، همداسي بیا په 20مه پیړۍ کې د کابل دولت لندن ته خپل ډیپلوماسي وغځوله. په لندن کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز کې یو تاریخي سند شي چې برتانیا او افغانستان په 1920 کال د یو تړون لمخې یو بل په رسمیت وپیژندل. افغانستان په لومړي ځل عبدالحدی داوي په 1920 کال په لندن کې خپل سفیر کړ او برتانیا بیا سر فرانسیس همپریز په کابل کې خپل سفیر وګمارلې.
قرارداد په دویمه ماده کې برتانیا دا ومنله چې د افغانستان یو نفر سفیر به په لندن کې موږ قبول کړو.
د لندن له یو وتلي بارن هایډ پارک سره جوخته د افغانستان د سفارت دا قیمتي ودانۍ افغان دولت په پیسو رانیولې و.
په دغه کومه معنی چې اوس دستي ودانه ده، په دغه معنی کې لومړی د دې سفارتي چارې پیل شوې او بیا په 1950 کال بچا مانوله دغه معنی واخیسته.
په لندن کې د افغانستان سفارت په بهرنیو چارو کې د ډیپلوماسي ترڅنګ په بریتانیا کې د میشتو افغانانو لپاره یو مشترک ادرس اوسېدلی او د ویزو په ګډون ګرنور قانوني اسناد ورته جوړوي.
اکثر افغانان ډیر ور باندې خپه دي، خصوصا په دا رقم فیصلو باندې موږ تاسو هغه افغانانو ته اصلا ستونزې ورته جوړو چې هغه عام افغانان دي، هغه افغانان دي چې اکثر کېدې شي چې سفر ونه شي کړای.
په تیر وطنی وکلونو کې د لندن افغان سفارت کې د افغانستان ځینې مخورې چهرې لکه د ظاهر شاه پاچاتر سردار شاولی خان، د افغانستان مخکنی لومړی وزیر محمد هاشم میوندوال او ګڼ نور سفیران پاتې سوي ول. خو سنۍ سفیر یې زلمی رسول دی چې د رواني سپتمبر میاشتې تر 8مې پورې به د سفارت له تړل کېدو سره دنده هم پای ته ورسی. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
څو مهم خبرونه لرو. د امریکا پخوانی جمهور رئیس او د جمهوری ریاست پر روانو انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ دوه ورځې وروسته د غینې چې په فلوریدا کې د وژنې ناکامه هڅه وشوه، پرون د سه شنبې په ورځ یو ځل بیا خپل انتخاباتي کمپین ته لاړ او میشیګن ایالت ته سفر کړی. ټرمپ د میشیګن ایالت د فلینټ ښار په یوه غونډه کې د مخفي خدماتو مامورینو په وخت اقدام وستایو چې د مشکوک کس د برید مخې نیولې وه. ټرمپ د احتمالي برید په وخت کې په فلوریدا ایالت کې د ګلف کلب ساحه کې چارواکو په تحقیقاتو کې ویلي دي چې مشکوک کس ټول ساعت په یاده ساحه کې پټو. د فدرال پولیس لا هم د مشکوک نیول شوي کس نه نور تحقیقات او پلټنې کوي. نن چهارشنبې د هند په جمو او کشمیر کې ولایتي ټاکنې وشوې. دا ټاکنې درې پړاوونه لري چې لومړی پړاو یې نن پیل شو. په یوه لسیزه کې د لومړي ځل لپاره د سیمه ییزو ټاکنو د ترسره کولو پریکړه وروسته دا غینه کیږي چې د هند سترې محکمې د حکومت لخوا د سیمې د ځانګړي دریز د لغوه کولو پریکړه تایید کړله. رایه ورکوونکو ویل دوی د اوږدې مودې لپاره داسې فرصت ته منتظر وو چې یوه ورځ خپل استازي وټاکي. د جمو او کشمیر د پارلمان لپاره په دې ټاکنو کې نږدې 9 میلیونه خلک رایه ورکړي. د جمهور او کشمیر سیمه په 2019 کال کې د لسیزو اوګډې خود مختاری له حالت ویسل شو او د هند برخه شو. او د ګوګل شرکت نن چهارشنبې د اروپאי اتحادیې نه یو قانوني داوا وګټله. دا د 1.9 میلیارد ایرو چې یو میلیارد او 680 میلیونه ډالر کېږي د تحمیل شوی جریمې برات اخیستل دي چې 15 کال مخکې پرې د اروپאי اتحادیې د خانه د آنلاین تجارتي اعلانونو له امله لګېدلې وه. د اروپאי اتحادیې عالي محکمې ویل چې دوی د 2019 کال د اروپאי کمیسیون له خانه تحمیل شوی جریمه فسخه کړله. دا جریمه د ګوګل امریکایي شرکت د لټون یا سرچ څانګې په یوه برخه لګېدلې وه چې په دریم قرارداد شرکت پلورل شوی. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ دواړو چین په غیر عادلانه سوداګریزو کړنو تورن کړی دی. دواړو ویلي دي چې چین د مصنوعي او ارزانه توکو سره نړیوال بازار نیولې. اقتصاد پوهان او مبصرین په دې باور دي چې د امریکا د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان د چین سره د مقابلې او د امریکا تولیدي کارونو ته د ودې ورکولو لپاره تعرفي یا مالیه لوړول کاری. د امریکا غک خبریالی الیزابت لی په دې موضوع کې کتنه کړې ده چې دا سوداګریزه سیالي څنګه په مصرف کوونکو اغیزه کولای شي. تاسو یې ژباړه اورئ.
په چین کې د جوړ شوی سایکل د زنګ $6 دی. کچري د جمهور غوښتن کې ګوند کاندین ډونالد ټرمپ له خوا وړاندې شوی اضافي تعرفي پلی شي، نو کې دی شي د دې قیمت $9.6 ته لوړ شي.
مونږ په نورو هیوادونو تعرفي لګوو. نور هیوادونو به بل اخر د 15 کلونو وروسته مونږ ته د هغه څه لپاره چې مونږ د نړۍ لپاره کړی دي بیرته راکړي، او په ځینو شیانو به دا تعرفي د پام وړ وي.
د دې معنی دا ده چې د چین په تولید شوی محصولاتو باندې د ټرمپ د پلان لمخې 6% تعرفي ورکول شي. هغه دا هم ویل چې هغه به په نورو ټولو هیوادونو باندې تر 6% پورې کمی تعرفي پلي کړي. ډونالد ټرمپ او د ولسمشر لپاره د دیموکرات ګوند نوماند کاملا هریس وایي چې غواړي دند بیرته امریکا ته راوړي.
د چین په اړه پالیسی باید دا یقیني کړي چې متحده ایالات د 20مې پیړۍ سیالۍ وګټي.
د بایدن ادارې د ټرمپ د ولسمشرې د دورې د وارداتو مالیه ساتلې. ولسمشر بایدن د مې میاشت کې د 13 میلیارد ډالرو په ارزښت چینایي وارداتو باندې د نورو تعرفو د زیاتولو اعلان وکړ چې په کې د چینایي برېښنایي موټرو په وارداتو باندې سلسله مالیه شامل ده. ټرمپ وویل چې مصرف کوونکي به اغیزمن نشي.
چین او ټول هغه هیوادونه چې لوړ نرخونه لري لکلونو راهیسې مونګلوټي.
د اکمالاتو مختصص کرستوفر ټانګ وایي چې چینایي سوداګر د وارداتو مالیه نه ورکوي.
د ټاکنو په وخت کې هر څوک لوړې ژمنه کوي، خو حقیقت دا دی چې د وارداتو تعرفې د متحده ایالاتو د شرکتونو لخوا تادیه کیږي.
په دې معنی چې د کاسکو دکان سره چینایي جوړ شوی ټلویزیونونه د وارداتو مالیه کاسکو ورکوي.
کله چې شرکتونه د لوړو وارداتي تعرفو سره مخ وي، نو دوی د فشار لپاره دوه انتخاب لري. یا چې د وارداتو لوړ لګښت مصرف کوونکو نه پوره کړي، یا په چینایي فابریکو په اشاره والی چې نرخ ټیټ کړي.
کرستوفر ټانګ زیاتوي چې په چین باندې د نرخونو د ټیټولو لپاره فشار اچول دا خطر لري چې د محصولاتو کیفیت خراب شي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي چې تعرفې په غیر متناسب ډول د ټیټ عاید لرونکو کورنیو باندې بد اغیز کوي. دا و د الیزابت لی د رپورت پښتو ژباړه. نظرانی یوسف سی، امریکا غاک.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د ورزش مینوالو ته د فوتسال نړیوال جام لوبې په ازبکستان کې روان دي او نن د افغانستان ملي ټیم خپل دویمه نړیواله سیالي د ارجنټاین د ټیم سره لرله. جزئیات یې په تاشکند کې د لوبې د زینه د خپل همکار قدیر مشرف نه خلم چې همدا شیبه ور سره وصل شي. مشرف صاحب ستړي مشي په خیر رالی ښکاریم چې تاسو عملته د لوبې په میدان کې اسئ. د افغانستان ټیم خپل لومړۍ سیالۍ خو تیره هفته د انګولا نه ګټلې وه. نننۍ سیالۍ نتیجه څنګه ده؟
اشنا صاحب سلامونه تاسو ته او درنو لیدونکو ته. د افغانستان او ارجنټاین هغه تاریخي لوبه چې د افغانستان لپاره ډیر تاریخساز او سرنوشتساز به وي تقریبا 15 دقیقې بعد شروع کیږي په همدغه استادیوم کې. لومړنۍ لوبه چې نن ترسره شوه د اوکراین او انګولا ترمنځ ترسره شوه چې اوکراین وکولای شو وات د دوو په مقابل کې انګولا ته ماته ورکړي. افغانستان لپاره دا یو سرنوشت ساز لوبه ګڼل کیږي دا ځکه چې اوکراین ګټلی. اوس اوکراین هم درې امتیاز لري، افغانستان هم درې امتیاز لري او ارجنټاین هم درې امتیاز لري. او که افغانستان وغواړي چې بل پړاو ته د لارې ومومي نو باید او باید نن یا ارجنټاین ته ماته ورکړي یا چې وکولای شي هغه سره برابر کړي تر څو چې یو امتیاز وي.
صحیح، ما لا فکر کاوه چې لوبه به وخت پیل شوی، ما نه دا د وخت تفاوت غلط شو. پوه شوم چې لږ وروسته تاسو ول پیلېږي. په هر صورت خیر په دې ګروپي لوبو کې د اوکراین او انګولا سیالي د افغانستان لپاره ولې ډیره مهمه ده او نور کوم ټیمونه پکې شامل دي؟
د انګولا او اوکراین لوبه د لحاظ ډیره مهمه ده ځکه چې افغانستان او ارجنټاین دواړه انګولا او اوکراین ته ماته ورکړی او دوی دواړه هیڅ امتیاز نه درلود. خو اوس چې اوکراین ګټلی نو افغانستان باید خپل یو امتیاز حداقل باید ځان سره وساتي تر څو چې یو شتم تاریخ د سپتمبر کله چې اوکراین سره مخامخ کیږي نو باید او باید چې اوکراین ته ماته ورکړي او یا اوکراین نه وګټي نو افغانستان لار لري چې بل پړاو ته لار ومومي. خو زه فکر کوم چې ارجنټاین نن هر نتیجه ته هغه چې ترلاسه کی د انګولا سره چې هغه لوبه بل په یو شتم تاریخ کې ترسره کیږي هغه به وګټي او ارجنټاین خپل دغه بل پړاو ته خپل ځای ادلامده اوس نه تیم کړی دی.
په دې هیله چې وګټي نو موږ خو ورته منتظر یو څارو په ټولنیزو شبکو کې. په هر صورت
اشنا صاحب کله د یو دقیقه د یو څو ثانی نور هم باید وایم چې افغانان نن ډیر راغلي دلته. جوغه چې خلک راځي دلی دلی شزینا نارینا او زه فکر کوم چې نن د پرون سره یو ځای دغه استادیوم چې دی دا به د تماشاچانو نه دکی.
صحیح، مننه میر عبدالقادر مشرف صاحب. کورم ودان د معلوماتو نه دی او زمونږ د خوانم خپ شوق د لوبه وګوره. خبره درته یو بل خبر هم د سپورت لرو. د افغانستان او جنوبي افریقا ترمن د درې ورځنۍ لوبو د لړۍ په لومړنۍ لوبه کې چنن د چهارشنبې پورز جنوبي افریقا د پچ د ګټلو وروسته پیل کړی و او د لومړی توپ وهلو پریکړه یې پکې کړې وه. د افغانستان لپاره د 101 رنزو یا منډو ټارګټ کې خودو یا هدف وټاکو. دا لوبه د افغانستان په قربتوب د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې کیږي او د افغانستان تیز توپ اچونکي فضل حق فاروقي وکړی شو چې په خپلو لومړنیو څلورو اورونو کې د جنوبی افریقا درې لوبغاړي وسزي. جنوبی افریقا د لوبې په لومړنیو اتو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوزیدو 29 منډې کړې وي. څلورم او پنځم وکټ د افغانستان توپ اچونکي علامه احمد غزنفر اخستې ده او دا اوس په افغانستان ټیم منډې جوړې. په هر صورت سره د خبرونم په همدې سره پای ته رسول لږه شیبه کې دری خبرونه پیلېږي او نیم ساعت وروسته د امریکا غږ په سپینې خبرې خبرونه کې د افغانستان په وضعیت د نړیوالو سازمانونو په اندېښنو د میلمنو نظرونه اخلو. هیله ده چې هغه هم در سره وګوري. وایوري تر بیا هم په لویه او مهربانه خدای سپارو.